هم پلوري چې هغه وای د دلاري یو څاندزه پیسې ګټي. زموږ همکار ل صدیق الله سره خبري کړې دي او په دې اړه راپور چمتو کړی دی. د دې راپور ل خبرېدو وروسته اساسي پیغامونه هم راخلو چې تاسو به خپل ستونزې شریکې کړې دي او باید یادونه وکړم چې لاغي وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو.
موچی توب یا بودګندل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکاره شي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچی توب کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګ کولو له لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم نو بیکاره پات کې دوه مدا کار خدای خو به خلک لزرونه تر دوه سر افغانی ما شخصسته د کورنی خرج به کېده اوس نو ټول بیکاره شوی دی.
سید قلاوی چې په خوای کار روزګار خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته چې ګڼ خلک پکې بے دندې شوی اوس یې مشتریان کم شوی ځکه د په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوتان رنگوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتونو یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بیک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو پوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کورته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یوه ورځ کې زر تر 1500 ګټم، نورو ورځو کې بیا تر ماښامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼې او درې زامن لري. دی خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې امله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅاوه خو دی خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
سلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو. خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې. نور خوار و غریب خبر لانه دی کارټونه اخیستي نومانی لیکلي کارټونه ټولو ته رسیدلی. خوار و غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی. هغه چې ولسوالۍ ته وارسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نسی پیدا کولای. دلته هم چې خبریږي هغه ټوله توزیع سوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر راټولوي خپل قربانو ته یې ورکوي ټوله دغو ته رسیږي خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي د درس څخه زنګ درته ویل. نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توزیع کیږي. یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره. دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي. کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ور د خپلو منځو کې سره وی شي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 یولس تلرویشت دوست و یو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم پدیخ پراونه که پرده شیر نقد لارو.
بی نیاز رب لما وڑی دنیا بیر ترا کرده، ده هغه دنګ قاتشوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس دمرما کې جنازې ته نسوتيان ناراضي نه درته.
لکونړ هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور یالي او ګکمیږي پنجاب کې سم سر زر خروا او ګکمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، ټولن ته نږدې یو ښار دی.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا سجی رڈی مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته څیرمه د غوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه. بینیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا و ولای څوک تر حسن حلقې. پوشوم چې نشی تا و ولای څوک تر حسن حلقې. ما یو ورځ تا ته گتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله. ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله. چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو. احسان یې وکړ، د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه. تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه. ستا هسې هم نه ده په کار، خیره تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ستا ته ګوتمې درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تا ته ګوتمې درکړه، دا پورته مسلې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، بیا په دې اړه زه خپل نه شم کوو.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یوه بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنې دا یوه تجربه ده که نه چا ته ګوتمه ورکړي ای روانه کړي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده او ډېره نوې ده. او هغه اول بیت کې هم دا یوه خبره کاته شوې خندا، دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ما دا تمی او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې. نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا ډېر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې. مچ الله عزیزی سره لدی چې غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاواله څوک تر حسن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیرته راکړه بیا چا برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته لري حسن مینا دا موږ ته یوه دایره پورې نشي محدودولی چې ما دغه چله دا ما درکړم دغه حسن مینا ده بعد دو نه چې کله ګوتې ورکول شوې ده بعد دو نه مینه شته ده د حسن مینې دپاره موږ ته یوه دایره پورې نشو هغه کولی چې په یوه که نامزاد شوې ده مینه ما درته څرګنده که او نامزادش بعد دوست مینه بېرته تا ګوتې راکړه د مینه هر څه خلاص شول د کله چې د مینې باره کې مایوزا لوستلي وو چندې پوښتنه وکړې د شعر یعنې که چېرته تاریخ کې هو ورته وینو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږېږې د کوم ازاګو شروع کې اوسه به ووایي د مینې باره کې موږ ته یوه حلقې ورته یوه هغه پورې نشو محدودولی سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر یې رامنځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره ښه شریکولی شي.
صحیح ده چې وخت تصویرونه وي چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي هغه نه شو خپله درکړو بل چا ته درې کس ته نشو لیکولی ولې عزیزي صاحب دا کار کړی د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لرې د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر خوږ دي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د دلته د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده چې څوک د تا په اړه وایي انسان پرې خودخواه ده ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي نو ډېرې جالبې خبرې مې واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست ډېره زیاته مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
انجینر د هر اولاد
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خ د دې دواړو انتخاب خده. ته ماته دومره بې حسابه مینه مره کوه، زه دومره ښه نه یم، له ما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علی بسمل د خپل شعر څو بیتونه داسې وړاندې کړل.
ځان په لیوان خرو خو نه غواړو ارزان نه خرڅو په سا کې ښیو که کاروان نه راځي نه دې راځي او بسمل په ښکلو پسې مرمه او د قصد مرمه که جنازې ته مې صوفیان نه راځي نه دې راځي.
د لوګر د سنځلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه داما نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم اصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کړای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد د آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم ویل
مونږ کوشش دا کړی دا چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم دا کړی دا چې دا موږ شاعر دا خلاص مشاعره دا انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر څه کوي چې هغه څه دې زړه دردي دا له ولس سره شریکي او دا چې دې ولس وختنی دا د چارواکو سره شریکي
د یادونه ورده د نور افغانستان په شان په ورستیو نګدې ډول سيزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار میدان ورده کې د مڼې ګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سنځل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنې مشاعرو جوړیدل دود شوی دی
د سنځل ګل پر کلنې مشاعرې تر یو بریده سیاست وزر خوړولې وو معاصر عرب مشهور شاعر نزار قبانی وایي سیاسي شعر ته زور زم او نور شعرونه ماته راځي په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی وو د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه تفصیل په دې راپور کې
د مشاعره په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعره ګډونوالو ته خراغلاست ویلې او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي
ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دا غو تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې دا غي په زړونو کې دي دا غي په اذهانو کې دي دا غي په قلمونو کې دي هغه به تمنګ واورو الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بيوسو لستون زو ځان خبرول او محروم خويند ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو
لکمی جان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچه گور نظام د غسوي یا بچی پول گکڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپنی بنگلی شاعت ماکام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے دادون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي
زموږ سندو کې چې څلور ویالي اوبه کمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا اور کمیږي هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي وطن ستا په جوړېدلو یو هېواد ورانېږي وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري
د تاریخ له حافظې نه لری شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښتی د خایس د سلطنت ستنې دې ربي لیوانه ملنګ دې ور پورې نښتی
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي ټول یاران او دوستان یې په وطن کې وو بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ده جوړه شوې خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شي خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر د سر شریکوم
Thank you.
راځه چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو. دا څراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. ځه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نه وې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. ځه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان به دې نه احساسولې. ځه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو هغو څانګو باندې، بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو. اوس هم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبل کې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بی غړکه، ماشوم شم یو دا سور کارمان مې زړه ته راشي، د کوچو شخند را کړی کاش په خوله کې وای پاده کې، په پرې ګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي، وړې جنکۍ چار چا تیر ناست لنانځکې، چې هر چا وي موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دي رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټشي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانا په مزه مزه ورخېژه خدای دې ملشا، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جهانی دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوانځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو له نندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبري اوریدل شي.
لتیرو دوه نیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په ځینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابي نندارتونونه او د ډلېزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړون هیواد باګرام خصوصي خوندزي هم د کتابونه په ویاړ یو کتابي نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستي وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او ساينسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوری ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلې ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیې ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وي که موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په لاره کوو دا یوازینۍ دغه نه ده مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شی بل راته وویل چې تاسو کتابونه هم چاپوئ که نه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنۍ شوې دي ستاسو وضعیت نه ده؟
بلې موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولی شوی یا چاپول نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نه شو چاپولی بالاخره چاپو هم ډېر په تکلیف مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زمون غوښتنه د حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېد نه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
د جمعې په ورځ د مې په شپږویشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځویشتمه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ټولنې پنځویشتم کال د مارچ په یوویشتمه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روشي او اختر په خاطر کلیزه څو وڅنډیده. د شغلی حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میره هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
موږ عمومي دغه اعلان خپور کړی دی، نو که چا وکړل شو، اگر چې موږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړ. دې غونډه کې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ستاین غونډه هم لرو، غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو موږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
موږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. موږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ داسې غټې غونډې کې نیسو، هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي وابه اخلي، ځکه چې ډېره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن، تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملکزي لپاره ځانګړې کړې ده. څرنګه د ډاکټر صاحب ملکزي لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنۍ د ټولنې ده، او هم د ډاکټر صاحب ویاړ باندې د هغې ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزی مخکې د دېنه چې دی د طب ډاکټر شي، دی دلته آلمانی ژبه هم لوستې ده. په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپوه هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله. اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمیو کار وی، او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی، او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې به په تیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څرنګه تاسو بیرته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړئ؟
موږ تقریبا تر 2012 کال پورې موږ وکړای شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی داسې کال هم و چې موږ په کال کې یوه لویه غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور داسې ملي ورځې وي. نو د هغې دپاره هم تقریبا هر کال 10 کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زموږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل، یا یې خپل تعلقات بانکي زموږ سره قطع کړل. مقصد په شکل دا ښکال و زموږ سره لږ شانه مادي امکانات کم شول. اما د نیکه مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انځور چې هلته خپله دکتورا هم دفاع کوله، په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپله زیاتره د دلی کنی دي، دا یې هم د ټولنې او د بعضې دوستانو په کومک باندې چاپ کړل. چې په دې حساب موږ یې په نیک پالنی شو چې انشاءالله د انځور صاحب په دغه اقدام به بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو. تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط، فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي،
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبی مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیاته کړي په یو شکل باندې هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات راټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بله شکه، بله شکه، بیا به تاسو زمونږ په وینا کې ویلئ زمونږ دا پنځه کلنی هم په همدې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیره دی نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کېدی چې زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډه کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انزور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیواله ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا 10 کاله وروسته یعنی له نن 46 کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 14 کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. لنن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عینالدین صدقت وویل
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نمړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه اثارو کې بودایی یونانی هنري اثار شامل و چې د بودایی هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی اثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایی اثار د 4 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایی اثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
ਮੈਂ